ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سری اعظم بستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوې وه چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه. وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې 1 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلی دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره وکړي. په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتو او نورو بشري مؤسسو له لارې ترسره کړې دي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزني، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو امکانات شته. ورته وړاندوینه پرون هم شوې وه، خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې تېره ورځ په دغو ولایتونو کې سخت سیلونه بهیدلي وي او چا ته د سر یا مال زیان اوښتی وي. وچکالی او بی وخت بارانونه د اقلیمی بدلون لوی نقشې ګڼل کېږي. پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 2500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د چارواکو او ژغورونکو په وینا یوازې په بونیر کې د تلفاتو شمیر تر 200 واوړي. لس تنه په ګلګت بلتستان او 19 نور د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې یوه هیلیکوپټر چې سیل ځپلو ته یې مرستې رسولې د باجوړ لور ته د خرابې هوا له امله لوېدلې او د عملې 5 غړي یې هم پرې پېښه کې وژل شوي دي. په سوات کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله تر 2000 ډیرو کسانو خپل کورونه پرېښي دي او خوندي ځایونو ته تللي دي. چارواکو ویره ښودلې ده چې تلفات ممکن تر دې پسې زیات شي. د امریکا او روسیې د مشرانو تر غونډې وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ډېر لږ داسې څه پاتې شول چې موافقه پرې نوي شوې. په اوکراین باندې د روسیې د نږدې 2 میاشتو د جګړې په اړه دا سرمشیزه د الاسکا په انکوریج کې د المندروف په هوایي ډګر کې د اګست په 15 ترسره شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې وروسته پرته له دې چې د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وویل چې مذاکرات رخنده وو او هیله یې دا ده چې اوکراین او اروپایي متحدان یې پلانونه خراب نه کړي. په دې سرمشیزه کې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ په امریکایي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف برخه اخیستې وه. د روسیې له ولسمشر سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه صداقات یوری اوشاکوف مل و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوګللی ز دکون خو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغواس مې درنو ورزی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحت مند او سریه د صحت جواب مو پتن می درنو اوګللی ز دکون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجه د تل پسیر زمرا تاسو درنو ورزی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د تل پسیر و یو زلبه هم ول تاسو افغان مشهور مېرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنو اوګللی ز دکون خو لکه سره چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوست د بی بی زینب اړوند و موږ او تاسو مېرمن بي بي زینب و پیژندل. د هغې د ژوند په حقله مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د هېواد لپاره ترسره کړي وه چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهورو مېلمنو له جملې څخه وشمېرل سوه. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې د همدغسې اتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، د تل په څېر باید تاسو ټول درانه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولرئ، ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې نهم لوست موضوع بي بي حلیمه ده. لولو چې مېرمن بي بي حلیمه څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړله او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د پښتو د تاریخ ادب یوه مهمه ښځینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه، او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. ورو شي مېرمن حلیمه خټک څوک وه، څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د خټکو قبیلو له جملې څخه وه، او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه، کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته یې ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی، او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي، او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال وه. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي قوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرل. لولو چې حلیمه خټک پخپله په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه، کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل، او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل، او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل، ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو. حلیمې بيبي چې خپل پلار ته کتل، نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او مخی تبوزی. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل، او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه، او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله، د دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړي چې د دې په شاوخوا کې و، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور و، یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړه، ترڅو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي، او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې. په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي و، د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نوره چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو تر څنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و، او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه، او د هغه دغه کوم کارونه، کوم مثبت ذهن چې و، هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډېره زیاته اغیزه درلوده، او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څېر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنې حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله، او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر، شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنې حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزي، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي، او هم چنان په دغه شعرونو کې دی خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنې د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شیان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي، او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره یې ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنې کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپیریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وغورځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپیریال چې و، چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه یې درلودله، او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په داسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله، او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې د هغه خپلو شعرونو بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنې حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدله چې له دغو محدودیتونو تېره شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنې که څه هم دغه ستونزې او مشکلات د دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې له دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېره شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه، د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لیاقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنې حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول، او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني انجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنې دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسوه، بلکې د دې تر څنګ چې په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه. حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتون د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړ او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبي چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبي د فرهنګ سره وفادار پاتې سوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه. او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیزې مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغېزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دې کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. او د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله. او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف کې جایې شو هغه ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړورې او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنې حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک پخپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله او پخپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې پخپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پسیاسی کې هم یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې ترڅنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي. او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي او پوه شئ ویاس چې مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپلو درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دندې یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک و او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمې بیبي مهم کارونه نومونه ولیکي، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی. قدر من او درنوز دکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرف واس هم درن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غوړ او صحت مند او سجیر د صحت چمې بون پتن می درنو او ګللی زکون کو لکه سرنګ سیز مر تاسو درن ورځی درسی مضمون افغان مشهور مرمن او اړوند دی مر تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې درنوز دکون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بیبی اروان وو میرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو پیژندل چې میرمن حلیمه بیبی څوک وو څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولی سپی چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ او تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې میرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغه زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه درسره موجود واوسیږي تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي وه. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک وه؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدوني میرمنه وه چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجسته شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې زیږېدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچي روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدوني میرمن وه چې اسکندر مقدوني پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان ازبکستان او هم چنان د باختر سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریز لاره وه چې دغه سوداګریز لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله، یعنی د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک وو، له دې عمل څخه اسکندر مقدوني توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدوني غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدوني وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوو سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدوني ځانګړي سیاسي مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده له لارې د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نوره هم پیاوړې کړي. او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یوه نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپله پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و، دودیز یووالي و، تر څو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپلې امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یوناني هنر او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی رخشانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یوناني معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او قندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړینې وروسته ژوند د اسکندر لمړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري به دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. رخشانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې رخشانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دې دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتله چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې رخشانه بیګم ډیره زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور رخشانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. رخشانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. رخشانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د رخشانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوالې په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ رخشانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ فامیل ته وفادار پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدونی ته له هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې ترڅنګ یونانی او باختری کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکی امپراتوري نفوذ نور هم زیات کړ او هغه ته نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کونکي هم نور زیات کړل او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړي کړې او یو ګډ لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده. سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومې ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده شوي دي، خو بیا هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم شته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته. خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده چې په خپله یو سیاسي تړون هم وشي، په ډېرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شو چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړنۍ پوښتنه: روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه: تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسي درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم کی هلی مومنی درنو زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیا سه وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وی د ژوند چاري به مو شپ پر مخځي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي ور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به مو تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنا لري او څه ډول جوړیږي. څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي، او د دې تر څنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکي روغتیا باندې کومې اغیزې لري؟ نو په دې هیله چې د لوست تر اخرنۍ شېبو تاسې راسره ملتیا وکړئ او وکولای سئ د دې موضوعاتو څخه تاسې ګټه واخلئ او په خپل ژوند کې عملي کړئ، تر څو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني ارامتیا ته تاسې ورسیږئ. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیزو ستونزو سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیزو ستونزو د ښه مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لاره ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای سو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیزو ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم اختي چې هغه بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي، تر څو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیزو او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کړو. دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسي، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسي، کېدای شي ستاسو همکارانو، ستاسو دوستان یا هم نور داسې کسان چې هغوی ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسي، چې دې بیا کولای سي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول یعنی دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولري، کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو همکاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغوی باندې باور ولري او هغوی پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سختو وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغوی په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي. په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم وویل، د احساساتي، رواني، ټولنیزو ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولای سي. راځو اهمیت ته، دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل، که چیرې هغه ملګري، دوستان، همکاران که هر څوک واوسي مګر د باور وړ کسان واوسي، د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول غیر داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی، چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره، پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه، د دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو، چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو، د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي، ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکوو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي، دا په خپل احساساتي فشار راکموي یا رواني حالت او ذهني ارامتیا مو راښه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لرې کړي، ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سئ، د خپل هر ډول افکار او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سئ. نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي یا تاسو دا ډول کسان ولرئ، دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري، نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیز انزوا څخه لرې کیږئ، ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوئ، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای سي چې تاسو ته شي مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي، چې هغوی ممکن خپل د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ. کله چې تاسو د کوم ستونزې سره د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږي یا د هغو سره مخ کیږي، دا کسان به تاسو سره کولای سي ښه مرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښې لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي. یعنی تاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولی شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای شو دغه سیستم په ښه ډول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړي قدم کې د باور وړ کسان پیدا کړئ. د باور وړ کسان هغه کسان کېدای سي ستاسو د کورنۍ غړي ووسی، کېدای سي ستاسو دوستان او همکاران، هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي. یعنی داسې کسان وي چې تاسو په پوره شکل سره په هغوی باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغو سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حده باید دغه کسان د باور وړ ووسی. یعنی که چیرې هغه هر څوک ووسی مگر د باور وړ ووسی، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینې ډول اړیکه کېدای سي اړیکه ولري، او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینې او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچیر هغه سپورتي فعالیتونه اوسي، کچیر هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسي چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري. د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ، چې مثلا کچیر په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست یا داسې یو کس تاسو پیدا کړي چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو وکولای سي پر هغه باندې باور وکړي. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ تر څو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای سئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای سئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخه سي. تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخه سي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپلو احساساتو یا د خپلو ستونزو په هکله، د خپلو افکارو په هکله د خبرو کولو څخه بیریږي. یعنې نه غواړي، دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپلو احساساتو په هکله یا د خپلو ستونزو په هکله دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزې د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په هکله، د خپل احساساتو په هکله خبرې وکړئ چې دا تاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، دا تاسو د قوت نشه ده، تاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي او ورڅخه بیریږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنا نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي. تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم ستاسو په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یوه برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای سي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای سي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ دپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یوه برخه کېدای سي. تر دې ترڅنګ کېدای سي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو دپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسي، او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي، چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو دپاره جوړ سوي. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کېدای سي دیني مشاوران اوسي، یا هم محلي خلک اوسي، چې محلي خلکو یا هم د دیني مشرانو سره اړیکه کولای سي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بل برخه هم کېدای سي حرفوي ملاتړ اوسي، چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصصو نو سره خپل ستونزې شریکوي، یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي، یا ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای سي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت، د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای سي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکمه کړي، یا ستاسو په ذهن کې راکمه کړي. تاسو کولای سي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ یې ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي، چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای سئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وې. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای سئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ، او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیا مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومني، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. د نن ورځې لوست، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مل وسي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساساتو سره څه ډول مقابله کولای سو، او د داسې احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي، او دغه ستونزمن احساسات یا دا ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسي یا په سم ډول سره کنټرول نسي، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ یې زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ په ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنې که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیونو ته، یا هم ورځني ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنی او هغه ومنی. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژني او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لساس پوهاوی نور هم زیات سي، هغه احساسات په ښه ډول سره درک کړي او د هغو په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په ښه شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژني، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندلو لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کېدای سي تاسو د غم یا غصې په حالت کې یاست، نو تاسو باید ووایاست چې زه په اوس حال کې غصه یم، یا زه نا امیده یم، یا زه ناهیلي یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه ښه وپیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو دغه خپل احساسات رد کړئ یا د هغو څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، ورڅخه تښتئ مه، هڅه وکړئ چې هغه ومنئ. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ دا ستاسو سره کومک کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ. چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او ستاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ، او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن وه، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای شو یا کنټرول کولای شو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لاره دا ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی. چې تاسو ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ. ژوره ساه واخلئ، د څو دقیقو لپاره تاسو د تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډېر اغېزناکه یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د ستونزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولی شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه، د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي. د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ. مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس، ستاسو افکار مثبت سي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، دغه پر ځای تاسو کولی سئ چې وایئ چې زه کولی سم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته پخپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسې کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسې هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسې فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر سوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ سوي نه دي. نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسې په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسې اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسې د ځان دپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلي وو، تاسې د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسې هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسې وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلانو درختو د طبیعت ته تاسې د طبیعي شیانو ته تاسې څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، آرام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وه، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسې واست، تاسې نسوی کولی چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې دا احساسات تر دې حده شدید سوه چې بیا ستاسې ورځنۍ چارې یا ستاسې ورځنۍ ژوند یې د ستونزې سره مخامخ کړي، نو په دې وخت کې تاسې حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسې اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسې کولی شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسې مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د مؤثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسې په مؤثر ډول سره، په مفید ډول سره د خپلو احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسې یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسې ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسې افسرده وه، تاسې ذهني فشار ډېر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه، ویره یا اضطراب و استرس مو درلوده، غم و غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسې مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسې دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسې مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي، یعنې تاسې ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو دغه احساسات مدیریت کړه، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا د تاسو ورسېدله، ستاسو فشار او ذهني نارامتیا کمه سوله، نو دلته تاسو کولی شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یوه بله ګټه ده چې د دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولی شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې تر څنګ ځان پرمختګ یوه بله ګټه ده. د دغه ستونزمنو یا سختو احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د ښه کولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولی شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه، د تاسو ته دا در زده کوي چې څنګه زغم ولرئ، څنګه حوصله ولرئ، څنګه صبر او حوصله تاسو وکړئ. یو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو ښه کول او د ځان پوهاوی، دا هم یو بله ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هر برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخه کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسي. ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالی، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو ښه کول، د ژوند د کیفیت لوړول، د هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. که چیرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې دی ناکام شوی دی، د دې ځخ په دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې د درلودي، د دې دغه احساسات په یو کتابچې کې لیکي. ورسته د هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپل نیمګړتیاوي، خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دې کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش یې وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه لپاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلي کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول یې باید ولرو، تر څو وکولای شو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راسیاتوي. چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو سکونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسې دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلی سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولی سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې وروستنۍ شېبو تاسو سره مل اوسېدلي اوسې او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کړي په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ